د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدر منوریدونکو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال په پاکستان کې د افغان کډوالو د میشتېدو د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت وایي د افغانستان د نظام پر ضد جګړه تل د کډوالو له کمپونو پیل شوې او دفاع وزارت وایي د تشدد د کمیدو له ژمنو سره سره د طالبانو په حملو کې زیاتوالی راغلی. په دې خبری مجله کې پر دې او نورو موضوعاتو راپورونه خپروو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونو ته غوږ شئ چې اسدالله لودین چمتو کړي دي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ټینګار کوي چې د افغان سولې اوسنی فرصت باید له لاسه ونه وځي. د ملي اردو یوې هلیکاپټر یې په نیمروز کې بیړنۍ ناسته کړې او د لومړي ځل لپاره یوه روسۍ میرمن په کورونا ویروس اخته شوې. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت باید له لاسه ونه وځي. انټونیو ګوتریش په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل نړیواله ټولنه، ګاونډیان او خپل افغان چارواکي باید له زړه کار وکړي چې سوله یقیني کړي.
د سولې اوسنی فرصت له لاسه نشو ورکولی. موږ دا حق هم نه لرو چې دا موقع له لاسه ورکړو. که دا هدف تر لاسه نشي، هیڅ افغان به موږ ونه بخي. په اصل کې مهمه دا ده چې ټول افغان مشران او نړیواله ټولنه د امکان تر کچې کار وکړي چې سوله په واقعیت بدله کړي.
ګوتریش په نړیوالو غږ وکړ چې افغانستان کې له سولې وروسته پانګونه وکړي چې پرمختګ او د کډوالو بیرته ستنېدو ته زمینه برابره شي. نوموړي د افغانستان د کډوالو په برخه کې له پاکستان مننه وکړه چې د دوی ښه کوربتوب کړی. پاکستان د افغان کډوالو په اړه د یوې دوه ورځنۍ غونډې کوربه دی چې د شپېتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې. د افغان حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه وروستۍ شوې او لاسلیک ته چمتو ده. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل د هوکړې لاسلیک په دې پورې تړلی چې په اوو ورځو کې طالبان تاوتریخوالی کموي او که نه.
قدم‌های مثبتی برای رفتن به طرف صلح در افغانستان برداشته شد.
افغانستان که د سولې لپاره مثبت ګامونه اوچت شوی. د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وروستۍ شوې ده. د هوکړې لاسلیک په دې پورې مشروط دی چې طالبان وو ورځو کې تاوتریخوالی کموي او که نه. د تاوتریخوالي داسې کمښت چې اوربند بین الافغاني خبرو او تلپاتې سولې ته لاره هواره کړي.
که څه هم ولسمشرۍ ماڼۍ پخوا ویلي و چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمول دوی ته معنا نه لري، خو اوس ښاغلی عبدالله وایي دوی د تاوتریخوالي له کموالي هرکلی کوي او ګټور ګامې بولي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو یوې پوځي الوتکې په نیمروز ولایت کې بیړنۍ ناسته کړې. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې د MD-503 هلیکاپټر دا بیړنۍ ناسته نن له غرمې مخکې په خاشرود ولسوالۍ کې د تخنیکي ستونزې له کبله ده. د دغه دفتر په خبر پاڼه کې راغلي پیښه کې یوازې پیلوټ سرسري ټپي شوی دی او دوی دغه پیښه څیړي. طالبان بیا ادعا کوي چې دا هلیکاپټر دوی نسکوره کړې. د تکواندو نړیوال فدراسیون افغان ریفری عبدالصبور عمری ته د داورۍ لومړۍ درجه نړیوال سند ورکړی دی. دا خبر د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون نن په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړی. د خبر پاڼې له مخې ښاغلی عمر ته د لومړۍ درجې داورۍ سند د تکواندو د نړیوال فدراسیون د عمومي رئیس ډاکټر چونګ وانګ چوی په لاسلیک ورکړل شوی دی. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. په جاپان کې د روسیې سفارت وایي چې دغلته یوه روسۍ میرمن په کورونا ویروس اخته شوې ده. دا د هغو څلورویشتو روسانو له ډلې یوه ده چې په جاپان کې یوې بیړۍ کې قرنطین شوې دي. داسې اټکل کېږي چې دا لومړنۍ روسۍ تبه ده چې په کورونا ویروس اخته کیږي. په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې. بل لورته په چړو سنبالو غلو په هانګ کانګ کې د تشناب کاغذ یوه لویه پنډه غلا کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې دغه ښار کې د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې په مارکیټونو کې د سودا اخیستل ستونزمن شوي او دوکانداران هم نشي کولی خلکو ته د اړتیا وړ توکي برابر کړي. پولیس ویلی د غدری غلو د $280 په ارزښت شپږ سوه لولې کاغذ تشناب غلا کړی چې وروسته یې دوه کسان نیول شوي او غلا شوي توکي بیرته ترې اخیستل شوي دي. په هانګ کانګ کې چې د کورونا ویروس 50 پیښې ثبت شوي، خلک هڅه کوي چې د اړتیا وړ توکي لکه کاغذ تشناب، وریجې په ډبیو کې ساتل شوي خواړه، وچ توکي او د لاس وینځلو مایع زیرمه کړي. دغلته د مارچ تر نیمایي ښوونځي رخصت شوي او اکثره مامورین له کوره کار کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره د خبرو پر مهال د سوریې په ادلیب کې پر روان تاوتریخوالي اندېښنه ښودلې. سپینې ماڼۍ ویلي د ټلیفوني خبرو کې ښاغلي ترامپ روسي غږ کړی چې د سوریې رژیم د بېرحمیو ملاتړ پای ته ورسوي. ډونالد ترامپ د سوریې 9 کلنې جګړې پای ته رسېدو لپاره په سیاسي حل لارې ټینګار کړی. او وروستی خبر دا چې د لومړي ځل لپاره په سعودي عربستان کې 40 تنه ښځو د قطو یا پرو په لوبه کې برخه اخیستې. هغوی له زرګونو نارینه سره لوبه کوي او هر چا چې وګټله د څه باندې $500,000 جایزه ترلاسه کوي. قطه بازي د سعودي عربستان په دودیزه ټولنه کې یوازې سړیو کوله، اوس ښځې هم کولی شي دا لوبه وکړي او خپل بخت وازمایي. د خبرونو پای.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل په ګډون د څولویو ښارونو د هوا حالات داسې اټکل کړي دي: کابل آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه لس او ټیټۍ -2. هرات آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټۍ 2. کندهار آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټۍ 2. مزار شریف آسمان ورخت، د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټۍ 4. او جلال آباد آسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټۍ 8.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د ولسمشر دوهم مرستیال نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د میشتېدو د 40مې کلیزې په مناسبت غونډې ته وویل. د افغانستان د نظام پر ضد جګړه تل په پاکستان کې د کډوالو له کمپونو پیل شوې ده. د سرور دانش دا څرګندونې مو له یو مخکښ سیاستوال سره په مرکه کې شاربلې دي.
اتیم کلونو نه په افغانستان کې چې څومره جنگ شوی دی، ټولو کې دغه مهاجرینو نه استفاده شوې ده چې د بین المللي قوانینو مکمله خلاف ورزي ده.
په داسې حال کې چې د سولې پر روانو هڅو کې د تشدد د کمیدو خبره کیږي، دفاع وزارت وایي په هرو 24 ساعتونو کې افغان ځواکونه په 10 ولایتونو کې له طالبانو سره په جګړو کې ښکیل وي. په یو بل راپور کې به د غزنی ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې د یوې ښځې له دردونکي قتل څخه خبر شي. او په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر له یو اویا زرو واوښت. له ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبری مجله اورئ. په مکړۍ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي تر څو پورې چې طالبان له ترهګرو ډلو سره اړیکې او امن پټنځایونه ولري په افغانستان کې سوله نشي راتلی. ښاغلی دانش، نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د میشتېدو د 40مې کلیزې په مناسبت غونډې ته چې په اسلام آباد کې جوړه شوې وه، په پاکستان کې د کډوالو له کمپونو په افغانستان کې د نظام پر ضد د جګړې د پیل خبره وکړه او ویل چې تروریزم له همغه ځایه په افغانستان کې پیاوړی شوی دی. خو د پاکستان لومړي وزیر عمران خان په دې غونډه کې ډاډ ورکړ چې هیواد په افغانستان کې د سولې لپاره هر راز هڅه کوي. امید ظاهر مالو په دې اړه تفصیل.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دوی مرستیال وای د پاکستان له صادقانه همکاري پرته افغانستان کې سولنه شیرات لای خغلی دانش چې په اسلام آباد کې پاکستان ته د افغان کډوالو د مهاجرت د سلويختمی کالیزي په مناسبت جوړ شوی غونډه توینا کول او ویل د پاکستان حکومت باید د افغانستان په سولې کې شریک وو اوسي خو د ولسمشر دوی مرستیال وای د افغانستان سوله د طالبانو په نیت له ترهګر وډلو سره د اړیکو په پرې کولو او په نورو هیوادونو کې د دوی د پټنځایونو په لمنځوړو پورې اړه لري
اگر طالبان خپل پټنځایونو او تر خوایل ټولو تر هغورو ډلو سره خپل اړیکې همداسې وساتي کوربان هم وشي تلپاتې سوله نشرات لای زم خلک د تل لپاره د تاوتریخوالي پای غواړي
خغلی دانش د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه د کیدونکو هوکړې ملاتړ وکړ او هیله یې وښوده چې دا هوکړه په د افغانانو ترمنځ د خبرو پایل ته زمینه برابره کړي د ولسمشر دویم مرستیال له پاکستان سره د افغانستان د اړیکو رغښت وغوښت خدای هم ویل چې په افغانستان کې له سولې پرته پاکستان کې هم ثبات امکان نه لري خو د پاکستان لومړی وزیر عمران خان بیا وایي د افغانستان د سولې لپاره به هر هغه کار وکړي چې اړتیا یې لیدل کیږي عمران خان په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایونو په اړه د سرور دانش نیوکې ته په ځواب کې وویل
پاکستان
کې د ترهګرو هیڅ امن پټنځای نشته د دې احتمال شته چې د سپتمبر له 11مې پیښې وروسته په هغو کمپونو کې چې 15,000 او یا سلګون زر کډوال پکې وو وسلوال وي هغه وسلوال چې په افغانستان کې جګړه کوله مګر څه ډول امکان لري چې حکومت زر او یا هم یو نیم زر تنه وسلوال چې په دومره شمېر کډوالو کې وي
پاکستان داسې مهال په افغانستان کې د سولې د راتلو اړوند د خپلو هڅو او همکارۍ ډاډ ورکوي چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم هیله مند دی چې د دې هوکړې لاسلیک به د تاوتریخوالي د کمیدو او تر څنګ یې د بین الافغاني خبرو د پایل اوربند او تلپاتې سولې لامل وګرځي ښاغلی عبدالله دا خبرې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې رسنیو ته وکړې
دا په افغانستان کې د یو نوي فصل پیل دی خدای دې کار پای نه دی بلکې یو پیل دی چې مونږ هر کله یو ملاتړ کوو په دې اړه د افغانستان خلکو خپل دریځ روښانه کړی او د سولې پروسې ملاتړ کړی دی
که څه هم د افغانستان د سولې په اړه د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د ګډونکو حکومت لا هم روښانه نه دی خو د افغانستان حکومت په ځلونو ویلي چې د تیرو 13 کلونو لاسته راوړنې ورته سری کرښې دي امریکا هم په ځلونو ډاډ ورکړی چې له طالبانو سره د سولې هوکړه د افغانستان د شاتګ په معنا نه ده هغه څه چې په وار وار د افغان حکومت لخوا پرې ټینګار شوی دی د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري ده افغان چارواکو په وار وار ویلي چې پاکستان په دې برخه کې خپلو ژمنو ته صادق نه دی افغان حکومت او نړیوالې ټولنې تل له پاکستان غوښتي چې په هغه هیواد کې د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي امید زهیر مل ازادي راډیو کابل
پر راپور کې مو واوریدل چې د افغان ولسمشر دوهم مرستیال وای د افغانستان د نظام پر ضد جګړه تل په پاکستان کې د ډیرا کډوالو له کمپونو څخه پیل شوې خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د افغان کډوالو د میشتېدو د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت غونډې ته وویل چې د هیواد په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره تر وسې پورې هڅې کړې دي سلطان محمد سرور دا دوه بیل دریزونه له سیاستوال او د بشري حقونو له مبارز افراسیاب خټک سره په مرکه کې څیړلې دي په سر کې ترې پوښتلې دي چې په اسلام آباد کې د دې غونډې له جوړولو د پاکستان هدف څه دی
دا کانفرنس خو یوازې پاکستان حکومت نه دایر کړی دی پاکستان حکومت او ملل متحد دایر کړی دی او هدف یې دا دی چې افغان مهاجرین چې دلته تقریبا ځینې پکې څلوېښت کاله شوي دي ځینې پکې کم زیات شوي دي خو چې د دې ټول وخت جاج واخلي او د دې ټول وخت د څرنګوالي په حق لا یو ارزیابي وکړي او آئندہ لپاره څه پلان جوړ کړي
خټک صاحب د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش هم په اسلام آباد کې دی په دې غونډه کې هغه یو څه څرګندونې کړې دي هغه ویلي دي چې له دغو کمپونو نه د افغانستان د نظام په ضد په جنګ کې ګټه اخیستل کیږي
دا خو بېخي سمه خبره کړې ده خو دا نوې نه ده اتیم کلونو نه چې کله نه د افغان مهاجرین راغلي وو هغه وخت نه په افغانستان کې چې څومره جنگ شوی دی ټولو کې دغه مهاجرینو نه استفاده شوې ده دلته زمونږ یو پروفیسور دی فضل رحیم مروت صاحب هغه یو کتاب لیکلی دی 2003 کې دا کتاب چاپ شوی و 2003 هغه کې لیکلی وو چې هغه کتاب نوم دی څنګه مهاجرین په مجاهدینو بدل کړی شول او څنګه په قومي کومک د کار لپاره استعمال کړی شو متاسفانه دا کار ادامه کړې ده جاری پاتې شوی دی او اوس هم دا کار موجود دی چې کوم چې بین المللي قوانینو مکمله خلاف ورزي ده. له بده مرغه په دې کې نړیوال قوتونه هم شامل شوي دي. پاکستان حکومت خو یقینا په دې کې شامل دی، مګر یو وخت کې امریکا او نورو هیوادونو په دې کې برخه اخیستې.
خټک صاحب، روسی پښتنه افغان کډوال څه ستونزې لري تاسو په نظر په پاکستان کې؟ آیا واقعا دوی د پاکستان په حکومت بوج دي؟
از ده چې اول خو د ستونزو خبره وکړو، اصل خبره دا ده چې هغوی ته لویه ستونزه دا ده چې پاکستان حکومت نه خپله چرته قانون لري د مهاجرینو لپاره، او نه د کوم بین المللي قوانین دي هغه پاکستان حکومت امضا کړې ده. نو دلته یو قانوني خالیګاه موجوده ده. د پاکستان حکومت برخورد د مهاجرینو سره د هغه سیاست په اساس کېږي کوم چې د ورځې په مناسبت پاکستان حکومت ځان ته ټاکلی دي. قانونیت پکې نشته. نو دا کله کله یعنی چې کله وخت کوم روزونکو جنګونو ته پکار وي نو په سره ګرځي، او چې کله جنګونو ته پکار نه وي افغانستان په دولت باندې فشار راوستل غواړي نو بیا په مځکه منډي. نو د دې ډېر ستونزې سره مخامخ دي ځکه چې قانونیت نشته. او حقیقت دا دی چې په دې لنډو څو کلونو کې پاکستان حکومت دې نه استفاده کړې ده چې دا طالبان چې کوم جنگ کوي په افغانستان کې چې دې لپاره هم دا کډوال استعمال کړي، یعنی کله چې وخت وي چې هلته کې یو ګډوډي پیدا کړي نو دلته لکونه خلک په زور ټیل وهي وایسي په زور چې افغانستان ته نه وځي، او په دې پوهېږي چې هلته هغوی لپاره بدبست شته، مګر دې لپاره چې هلته کې یو ګډوډي مې تاسو نو دا متاسفانه دا بدې مرغې داسې خبرې هم شته. البته دا باید سړی ووایي چې د پاکستان کې عامو خلکو او د افغان وروڼو خویندو په منځ کې ښه وخت تیر شوی دی، او جهان تاریخ یو مثال دی چې دومره لوی آبادي چې دا هغه د په بل ځای کې نورو خلکو منځ کې د هیڅ کومې غټې پیښې نه بغیر شوی ده. نو هغه چې کوم ښه اړخ دی هغه باید سره یاد کړي.
د سیاسي چارو شننکی او د بشري حقونو فعال افراسیاب خټکو چې په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
پاکستان نن د افغان کډوالو په اړه د یو نړیوال دوه ورځنی کانفرنس کوربه دی. په دې اړه مو مخکې هم راپورونه واوریدل. په دې دوه ورځنی کانفرنس کې چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړ شوی، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې یا یو ان ایچ سی آر پر مشر سربیره د شلو هیوادونو استازو ګډون کړی. دغه کانفرنس کې د افغانستان له اړخه د ولسمشر غنی د دوهم رسیال سرور دانش په مشرۍ یو پلاوی ورغلی. لکابله د ډیوی نادر پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دویم رسیال سرور دانش وای د افغان کډوالو قربانه باید پر افغان حکومت له کډوالو څخه د سیاسي فشار په توګه استفاده ونه کړي، او بشري حقونه باید تر پښو لاندې نشي. ښاغلی دانش دغه سرګندونې نن دوشنبه په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغان کډوالو د سلور لسیزې کډوالۍ د پوره کېدو په مناسبت یو نړیوال کانفرنس ته وکړي.
زموږ کډوالو سره باید د سیاسي فشارونو له امله ناسم چلند ونه شي، او باید بشري حقونه یې تر پښو لاندې نشي. راستنېدنه باید داوطلبانه وي، نه په ګروپي اوجباري ډول. باید تدریجي تر سره شي او منظم مهال ویش ولري.
خغلی دانش دا هم ویل چې افغان کډوال د چا د وګو بار نه وو، خپل کار کړی او خپل اړتیاوې یې پوره کړې دي. د نوموړي په خبره په افغان کډوالو کې ډېر شمیر د پوهې، کسب و کار او پانګونې خاوندان دي، او دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې خپل دا هر څه په قانوني ډول خپل هیواد ته انتقال کړي. د افغان ولسمشر دویم رسیال خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته راستنېدو په برخه کې نړیوالې ټولنې لمرستې مننه وکړه، خو ویې ویل چې دا په هیڅ ډول کافي نه دي، او باید نړیواله ټولنه خپله ونډه په ځانګړي ډول راستنو شویو کډوالو ته د کار موندنې په برخه کې پیاوړي او پراخ کړي. خو د پاکستان لومړي وزیر عمران خان هم بیا دغه کانفرنس ته په خپله وینا کې ویل چې افغان کډوالو ته یې هر ډول حقوق ورکړي دي. د نوموړي په خبره تر دې دمه نږدې 1.4 میلیونه افغان کډوال رجستر شوي دي. عمران خان د سرور دانش خبرو ته په اشاره سره دا هم وویل چې پاکستان کې ټول افغان کډوال به په جبري ډول نه بلکې د مهال ویش لمخې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په اسلام آباد کې په دغه دوه ورځني نړیوال کانفرانس کې چې دوام لري د ملګرو ملتونو د استازولۍ سربیره د شلو هیوادونو استازو هم ګډون کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش دغه کانفرانس ته په خپله وینا کې وویل ملګرو ملتونو ډیر کوښښ کړی چې افغانان د پاکستان ټولنې کې مدغم کړي. نوموړي دغه شان زیاته کړه چې پاکستان د ملګرو ملتونو له لورې له شویو مرستو څخه زیات د افغان کډوالو لاسنیوی کړی.
څلوېښت کاله کېږي چې د افغانستان خلک له ستونزو سره مخ دي، خو له څلوېښت کلونو راهیسې د پاکستان خلکو خپلې دروازې د افغانانو لپاره پرانیستې. دا د کډوالۍ په تاریخ کې تر ټولو اوږده نېټه ده.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو وزارت وایي په اویا هېوادونو کې نږدې 6.5 میلیونه کډوال اوسېږي چې 4.9 یې په پاکستان او ایران کې دي. د دغه وزارت ویان عبدالباسط انصاري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یاد وزارت داسې 15 کلن پلان جوړ کړی چې پر بنسټ به د سولې تر ټینګښت وروسته هر کال 1 میلیون او د 5 کلونو په ترڅ کې 15 میلیونه افغان کډوال په داوطلب ډول خپل هیواد ته راستانه شي.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبري مجله او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رایو د ځانګړي تفتیش بهیر نن پای ته ورسو. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې تر راتلونکو 3 او 4 ورځو پورې به د انتخاباتو وروستۍ پایلې هم اعلان شي. له بلې خوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید عبدالله ویلي یوازې د ټاکنو مشروع پایلې به ورته د منلو وړ وي.
په داسې حال کې چې د ثبات او همپالنې ټیم د ځانګړي تفتیش بهیر تحریم کړی، د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه پروسه نن پای ته ورسوله. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي تر راتلونکو 3 یا هم 4 ورځو پورې به وروستۍ پایلې اعلان کړي. د دې کمیسیون غړي محمد حنیف دانشیار د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل تقلبي پایله هیڅوک نه مني او دوی د قانون له مخې کار کړی.
تاسو ته ډاډ درکوم چې تر راتلونکو 3 یا هم 4 ورځو پورې به وروستۍ پایلې اعلان کړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون چې د 1,200 او دغه شان د 1,200 رایو په اړه د تفتیش کومه مسله ویلې وه، 15% ریزل شیټ او نورو برخو ستونزې نه درلودې.
نوموړي وویل دغه پریکړې به لومړی د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته واستول شي او وروسته به د ټاکنو خپلواک کمیسیون وروستۍ پایلې اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ثبات او همپالنې ټیم د تفتیش دغه بهیر تحریم کړی. په ورته وخت کې ولسمشرۍ ته کاندید عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا وړاندې رسنیو ته وویل چې یوازې د ټاکنو مشروع پایلې ورته د منلو دي.
ثبات او همپالنې ټیم خپله پریکړه کړې ده. موږ یوازې د ټاکنو مشروع پایلې منو او هغه پایلې چې د شفافیت په اساس نه وي موږ ته د منلو نه دي. په دې برخه کې د ټیم مشرانو پریکړه کړې او زما پریکړه هم همدغه ده.
د فیفا اجرایی مشر یوسف رشید د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ثبات او همپالنې ټیم دریز د اندېښنې وړ دی او هیله من دی چې د شکایتونو کمیسیون د دوی اعتراض ته رسیدنه وکړي. د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ ټیفا ویان محمد زبیر حبیبزاده هم وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون خلاف دغه تفتیش پای ته رسولی او دا به ستونزې لا زیاتې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د طالبانو لخوا د جګړې د تودېدو خبر ورکوي. دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه د هیواد په ګوټ ګوټ کې له طالبانو سره په درنو جګړو بوخت دي. خو د طالبانو ویان ازادۍ راډیو ته وایي چې د سولې له موافقې یوه اونۍ مخکې به تشدد راکم شي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړې د ښکېلو خواو له لورې د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کیږي، خو لا هم په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د راکمېدو څرک نه لیدل کیږي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي طالبانو په خپلو بریدونو کې کموالی نه دی راوستی او له هرې ممکنه لارې د ناامنیو د رامنځته کولو لپاره استفاده کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد احمد د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان امنیتي ځواکونه په پوره قوت سره له خپلې خاورې دفاع کوي.
د طالبانو له لورې تاوتریخوالی نه دی کم شوی، هغوی اوس هم زیات هڅه کوي چې وحشت جوړ کړي او بریدونه وکړي. له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل دي، خو پرته له شکه چې افغان امنیتي ځواکونه د خپلې خاورې د دفاع لپاره آماده دي او د هغوی د حملو ځواب ورکولی شي.
د ښاغلي امان په خبره په هر څلورویشت ساعتونو کې په نږدې لسو ولایتونو کې افغان امنیتي ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې دي. د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې دا خبره کوي چې له دې وړاندې یو شمېر بهرنیو رسنیو خبر ورکړی و چې امریکا له طالبانو سره د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي پر کمېدو هوکړه کړې. اسوشیټ پریس خبري اجانس د یو امریکایي چارواکي له قولې لیکلي چې د تاوتریخوالي د راکمېدو هوکړه لیک د ټول افغانستان په کچه دی چې افغان امنیتي ځواکونه هم پکې شامل دي. د دغه امریکایي چارواکي له قوله ویل شوي طالبانو ژمنه کړې د سړکونو غاړې بمونه، انتحاري حملې او توغندیز بریدونه به دروي. خو د طالبانو وین زبی الله مجاهد وایي ممکن د سولې د هوکړه لیک تر لاسلیک یوه اونۍ مخکې د تاوتریخوالي کچه په یو شمېر مشخصو ځایونو کې راکمه شي. د ښاغلي مجاهد په خبره تر دا مهاله د سولې د هوکړې لیک د لاسلیک کېدو مشخص ځای نه دی په ډاګه شوی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون مرستیال غلام علي افغان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې له هوکړې لیک مخکې د تاوتریخوالي پر راکمېدو ټینګار کوي.
د دې جنګ ختمولو لپاره یوازینۍ لار د سولې لار ده. بین الافغانی او سرتاسری سلح پا افغانستان کی راستی زکر مجرد مراوین و چکال تر بلکال پریزمش دام و بلو او در افغان او نیتی پایز و کنو او پریسلا نور مرگ جوب لزیاتیزی او رست تر بلی نامی زیاتیزی او تشدد او پریسلا اوش ترسیزی.
اسوشیټ پریس خبری آژانس دی امریکای چارواکی له قوله ویلي چې د سولې د هوکړې لاسلیک لپاره په امتحاني ډول د روان کال د فبروري میاشتې نهمه نیټه مشخص شوې ده. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
د غزنی ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې یو ځوانه میرمن د چارواکو په وینا د کورنۍ د غړو لخوا وژل شوې ده. چارواکي وایي دا میرمن پنځه کاله مخکې واده شوې وه او مړی یې له وژل کېدو وروسته سوځول شوی هم دی. حبیب رحمان تاثیر او په دې اړه تفصیل.
د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې یو میرمن د کورنۍ غړو وژلې ده. د ګیرو ولسوالۍ ولسوال محمد ابراهیم حلیم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وژل سوې ښځه د میژو د کلي اوسیدونکې د پنی په لودیانو کلي کې د نصر الله په زوی غلام جان چې په ګولي مشهور واده سوې وه. حلیم زیاتوي دغه میرمن درې ورځې وړاندې د میړو او دوو لیورونو له لورې وژل سوې ده. دی زیاتوي چې وروسته یې مړی د کلي خلکو راکښلی ځکه دا یې په کور کې شخه کړې وه. خو د سیمې خلک بیا وایي چې په دغه قتل کې د کورنۍ ځینې ښځینه غړي هم شریکې دي. دوی وایي دغه ښځه له وژل کېدو وروسته سوځول سوې هم ده. دا په داسې حال کې ده چې دا په دا نږدې ورځو کې دوهمه پیښه ده چې رامنځته کېږي. په تېره اونۍ کې هم د غزنی مرکز په خاکي غریبان سیمه کې یوه 25 کلنه میرمن د کورنۍ تاوتریخوالي له امله په مرمو یو ویشتل سوې او وژل سوې وه. خو مدني فعالان او د نظر خاوندان بیا دا ډول پیښې رامنځته کېدل د ښځو او ماشومانو په وړاندې د عامه پوهاوي لږوالی یادوي. احسان الله وایي څو عمده لاملونه دي چې دغه ډول پیښې رامنځته کېږي.
د دې ټولو واقعاتو یوازینی لامل د جګړو له امله د بدبختۍ له امله پر رواني ناروغیو باندې اخته کېدل دي. اقتصادي ستونزې په ټولنه کې، د تعلیم نشتوالی په ټولنه کې، یا که ووایو اجباري ودونه لامل دي دغو مشکلاتو کېدای سي.
لا دې وړاندې هم په بیا بیا په غزنی کې دا ډول پیښې زیاتې ترسره سوې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په چین کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمېر له 70,000 اوښتی دی. له چین څخه بهر په دې ویروس تر ټولو زیات کسان د جاپان په هغه تفریحي کښتۍ کې اخته شوي دي چې په سپرلیو کې د جاپان او امریکا په ګډون د مختلفو هیوادونو اتباع شامل دي. نوریاس نوری په دې اړه تفصیل اوروي.
په ټوله نړۍ کې پر کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر له 70,000 کسانو او په چین کې چې دغه ویروس د خپرېدو سرچینه ده شمیر له 70,000 تنو اوښتی دی. په چین کې د دغه ویروس له امله د مړو شوو کسانو شمیر څه کم 1,300 کسانو ته رسېدلی دی. د چین د روغتیا د ملي کمیسیون د شمیرو له مخې له درې ورځو وروسته چې پر دغه ویروس د لږو کسانو د اخته کېدو راپورونه ورکړل شوي وو، په تیرو 24 ساعتونو کې شاوخوا 2,050 نوې پیښې ثبت شوي دي. په عین حال کې جاپاني چارواکو اعلان وکړ چې په ډایموند پرنسس تفریحي کښتۍ کې نور 99 کسان پر کرونا ویروس اخته شوي چې په دې سره په دغه کښتۍ کې چې د جاپان په سواحلو کې ولاړه ده د ننه پر دغه ویروس د اخته کسانو شمیر 450 ته ورسېد. د دې کښتۍ ټوله سورلۍ او عمله په قرنطین کې دي. همداشان په توکیو کې د روسي سفارت هم تایید کړه چې په دغه کښتۍ کې یوه روسي هم پر کورونا ویروس اخته شوې ده. دا په ډایموند پرنسس کښتۍ کې دننه د څلېرشتو روسي سپرلیو په منځ کې د دې ویروس لومړی او ښایي هم د یوې روسۍ وګړي لومړنۍ مثبته پیښه وي. تر دې مخکې په روسیه کې دوه وګړي چې هغه هم چینایان دي پر کورونا ویروس اخته شوي دي. امریکا هم په دو چارټر الوتکو کې له دغه کښتۍ خپل له 300 زیات اتباع او د هغوی کورنۍ ایستلي او متحدو ایالتونو ته یې لیږدولي دي. په دوی کې 14 تنه پر کورونا ویروس اخته شوي دي. د دغه کښتۍ ټوله سورلۍ به په متحدو ایالتونو کې د دو اونیو په مخه په قرنطین کې وي. لږ تر لږه 40 نور امریکایي وګړي چې په دغه کښتۍ کې سپاره وو او پر دغه ویروس اخته شوي په جاپان کې تر درملنې لاندې دي. د راپورونو له مخې په شاوخوا 150 نورو هیوادونو کې هم له 500 زیات کسان د کورونا پر ویروس اخته شوي دي. د کورونا د ویروس له امله په فرانسه، هانګ کانګ، فلیپین او جاپان کې 4 تنه مړه شوي دي.
له دې راپور سره د دې خبرې مجلې پای ته راورسېدو. خو ځای ما یوه بل نیم ساعت خبرې مجله لرو چې د نن ورځې د خبرونو تر پایه پورې دوام کوي او